نن د نوی 14 لومړی هجری لمریز کال دوري یا حمل لومړی نیټه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي اعلان شوي. خودی ویلی چې دا ولسی جشن دی او ولس کولای سي چې ویل مانځي. له مزار شریف نه راپور نه وایي چې هلته نن خلک په روزه کې دي، سره راټول شوي دي او د نوروز جشن لمانځي. طالبان هم ورته روزې ته د تلو لارې د موټرو پر مخ بندې کړي او وایي چې کلک تدابیر ورته نیولي دي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې تازه 19 کسان د قتل او نشه توکو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي، دغو کسانو کې یوه میرمن او یو افغان تبه هم شامل دی او د اعدام حکمونه یې د مارچ د 9 او 10 نیټې ترمنځ عملي شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي ایران به تر روژې میاشتې پورې 15 نور کسان هم اعدام کړي. د ایران د بشري حقونو د دغه بنسټ مشر محمود امیری مقدم د دغه اعدامونه غندلي او د ایران د دې کار په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکارۍ او سازمان په غونډه کې یو پلاوی د ګډون په موخه نن اسلام آباد ته ولاړ. دا غونډه د دوه ورځو لپاره سبا په پاکستان کې پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی مشر مشري د بهرنیو چارو لومړی سیاسي رئیس محمد اکبر عظیمی کوي. د چین په جنوبی ولایت ګوانګسکی کې له 133 کسانو ډکه یو الوتکه غورځېدلې ده. لویدیځو اژانسونو ویلي چې د چین د ختیځ هوایي کرښو بوینګ 133 الوتکه چې په محلي پرواز وه نن سهار په وجهو ښار ته نږدې سیمه کې راولوېده. ویل شوي چې ژغورنډلې د دغې سانحې سیمې ته روان شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. او د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلابنچوی ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونو بسونه ولېږي. د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک ویلي نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلابنچوی ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتې وي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره کړې ده. د ښار اوسیدونکو ویلی چې له اساسي خدماتو لکه اوبو، خوراکي توکو او سون توکو څخه محروم شوي دي او یا یې هم لکه مخت سره مخ دي. روسیه هڅه کوي چې پر دغه ستراتیژیک ښار ولکه ټینګ کړي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه کې هم شته. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدانې وی بلیونی زی خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې بووري چې افغان کرکټ بورډ په 14 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله 25 روبه کې او په یو نړیواله 26 روبه کې ماته ورکړل.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ په خانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
انشاءالله لري نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور د ادارې ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تر شي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتګ په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. تیر ورځې په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې تمرینات کوي، تیر ورځې د شیراز ولایت منتخب لوبډلې ته درې د دوه پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی او فراز محمودی په ګول وهنه وتوانېدل. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د تمرینات کوي. افغان لوبډله د آسیا ملتونو جام ته د ورتګ په هدف له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې لري. افغانستان په بی ګروپ کې لوبېږي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په قرغیزستان کې کیږي او د هر ګروپ دوه غوره لوبډلې به نیغ په نیغه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا د ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. د همدې تمریناتو کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید مساوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډلې کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 لمریز کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویاندې په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشو کړل چې آیرلند لوبډلې ته په درې نړیوال په مسابقو کې ماتې ورکړي، همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا له نن سره درې نړیوالې په مسابقو کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیوال په مسابقه کې لوبه کوي او په یو نړیوال شلا ویزه لوبه کوي ماته ورکړه چې بنگلاديش خو سره ډېرې مودې په خپل کور کې ماته وکړه، هغه هم افغانستان ورته ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه یې ښه وه. او همدارنګه زه ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماته ورکړه. او همدارنګه زه ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشو کله عام تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته یې ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخې ته ولاړو چې خوشبختانه د کومې ستونزې سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګ کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو، ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو، د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همداشان ته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې او ورسره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې دي، ولایتونو په کچه گریڈ 2 لوبې ترسره کړې دي، ولایتونو په کچه گریڈ 1 لوبې اوس پیل روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 40 کاله عمر لري کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي ځکه د او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو
یو لوبډله جوړه شوه، هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې، ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي، او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی، فل ممبر یو، او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه اوه کلن هم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی، اوس څلوېښت کلو یم، دېرش کال ایکسپیرینس لرم، او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته. لوبغاړي راسره ډېر خوشحاله دي، کمپلین مې چې ورکړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډېر ښه عملي کړی او ډېر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. نو انشاءالله لرې نه ده چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچنګ ته راشي، زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي. او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم، 19 ټیم، د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې، او دوی سره کار کول دي، دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي، پنځه زونه لرو، هر زون کې باید څلوېښت پنځوس لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي، دی هغه ویک پوینټونه، مثبت پوینټونه ټول را جمع شي، نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي، فیلډینګ کې، بولینګ کې، بیٹنګ کې. یو غټ لوبغاړی، مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی، او جونیئر لوبغاړو کې ډېری وړې وړې نقطې دي، مس انډرسټینډینګ کوي، غلطیانې کوي، هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي. لکه یو سیټ پلیئر دی، دېرش رنځې کړي دي، ډېر مشکل کنډیشن کې ښه ښه بالونه ریسار کړي، نو پخوا به هغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اڑکاو، نو اوس هغه پلیئر باید هغه دېرش رنزه په سلیزه باندې بدل کړي. سل رنزه چې دي ماښام ته په ټوله میډیا کې راځي، هغه پلیئر ډېر سپورټ کیږي، فیملی سپورټ کیږي، کوچ ډېر خوشحالیږي. نو غټ اننګزونه ورته پکار دي، او خل پلان عملی کولی، نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کړي، نو هغه ډېر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی، اے ټیم ټچ کی، انډر 23، انډر 19 ټچ کی. نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم، د علاقان ته چې ما وویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ، ټیم کې به حصہ اچوئ، ټول دا ټیم لوبه ده، یولس کسان لوبه ده، څوک لس رنزه، څوک شل رنزه، یو ښه کیچ، یو ښه رن آؤٹ، نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي. نو ډېر انجوای کوم کوچنګ دا بخش، ډېر سره خوشاله یم. انشاءالله ایز ا فایټر یم، ما به کرکټ کې آخري بال پورې فایټ کوم، او مقابله به مې مخالف لوبډن دا هغه به ډېر زیات اینډ کې به ډېر ښه ریزلټ راتلو. نو دوی سره انشاءالله همداسې فایټنګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي، اصول دي، هغه په دوی په خپلو ځانو کې عملي کړي، او هغه ټولې نقطې ته وځي، نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزونکی دی، او اوس هم لژمنې سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی و، اوس یې نوم بدل شي. د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده.
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټډیوم نوم بدل کړي. شاوخوا پنځوس کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافی نوم کېښودل شوی و. په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرکټ انفو نړیوال ویبسایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی. هغه ویلي چې یو شمېر مالي بلاتړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یې یو شرکت دا امتیاز وګاټه، او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي. ښاغلی راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی. نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافی لوبغالي نوم نه بدلوي، بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلېږي. د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغالی په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی، او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالی و. په 1940 کې معمر القذافی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا د پاکستان حق ته چې اټومي وسله ولري، هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره. له دې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړی د هغه په نوم ونوماوه. البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته. معمر القذافی چې شاوخوا څلوېښت کاله د لیبیا مشر و، په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغالي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې، خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده.
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي. درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې ونې د لوبول میدان خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله باندې اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان. په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړي دي او فلان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاص کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاص کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې. یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي. مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته. چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې لخپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ لری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره وو ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې مجبوری کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کېږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونی د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما، مراور پخلا کاوما. سفر روپ جانان پر کوټه سرا داسي تا دنیا گاٹ نئی کہنا وہی خط بہرا دے سی کہنا وہی خط بہرا دے سی سرچ کرے تیرا شکار سیلا مگرنج بل چاہیے گان